دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د غربي دولس او په کابل کې یولس نیمې بجې دي. دا مشال رادیو په دې خبري غړې کې موزه ګل ایاز او پامیر ساحل هر کله کو په خبرونه کې قبایلی ضلع خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له پامیر ساحل اورو.
پیښور هایکورټ هغه لنډمهاله قوانین د آئین مخالف بللي چې ورسره سم امنیتي ادارې د ترهګرۍ په شک خلک نیولی شي. پاکستان د خبریالانو خوندیتوب کمیټې یو مشر هیواد ته لننوتو ګرځولی او امریکا وایي ترکیه د شام په شمال کې پر اوربند سلا شوي. بشپړ خبرونه پیښور هایکورټ د اکشنز ان ایډ آف سیول پاور په نوم د 2018 او 2019 کال لنډمهالي قوانین له آئین او بشري حقوقو سره په ټکر کې بللی دي. مشر قاضي وقار احمد سیټ پرون حکومت ته امر وکړ چې له دې قوانینو سره سم جوړې حراست خانې د په زندانونو بدل کړي او بندیان د عدالتونو ته وړاندې کړي. لومړی لنډمهاله قانون په 2018 کې په قبایلي سیمو کې نافذ شوی و چې ورسره سم امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ په شک د خلکو ګرفتارولو او عدالت ته وړاندې کولو پرته ورڅخه د پلټنو واک لاره. دا قانون د خیبر پختونخوا گورنر د اګست پر 15 تر ټولې صوبې وغځاوه چې د اپوزیشن سیاستوالانو او د حقونو فعالانو مخالفت وکړ او پیښور هایکورټ ته پر ضد درخواستونه ورکړل. دا غوی وکیل شبیر حسین گیګیانی بیګا له مشال رادیو سره په خبرو کې د عدالت فیصله د حقونو د فعالانو لوی بریا وبلله. خو د خیبر پختونخوا سرکاری وکیل شمایل احمد بٹ وایي دا قوانین د آئین یا بشری حقوقو ضد نه دي. د زیاتوي چې د عدالت د پریکړې درناوی کوي او له حکومت سره تر مشورو وروسته به خپل تګلار ټاکي. پاکستان په آسیا کې د خبریالانو خوندیتوب کمیټې سی پی جی مشر هیواد ته لورتګه ګرځولې ده. کمیټې نن په یو بیان کې ویل چې چارواکو سټیون بٹلر ته پر قانوني ویزې لرلو سربیره د لاهور پر علامه اقبال نړیوال هوایي ډګر هیواد ته د داخلو دوه اجازه ورنکړه او امریکا یې تېستون کړ. بٹلر وایي چارواکو ورته وویل چې د کورنیو چارو وزارت د ممنوع الدخول خلکو په لیست کې نوم ورچولې ده. د سی پی جی عمومي مشر جول سایمن ویلي له هیواده د سټیون بٹلر د ایستلو په معنا نه پوهیږي. نوموړي دا اقدام د هغو پر مخ څپېړه بللې چې په پاکستان کې د رسنیو ازادۍ په اړه اندېښنې لري. د زیاتوي چې د هوایي ډګر چارواکو د بٹلر پاسپورټ واخیست او په زور یې د قطر پلازمینې دوهې ته په تلونکې الوتکه کې کېناوه. د پاکستان حکومت د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې څرګندونو په اړه لاسنه دي ویلي. دا پرمختګ پر داسې مهال شوی دی چې د پاکستان د خبریالانو وفاقي ټولنې پی ایف یو جی او نورو خبریالانو د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمان د خبري غونډې پر خپرولو د بندیز غندنه کړې ده. دوی پرون مشال راډیو ته ویل چې په پاکستان کې رسنۍ تر بی ساری بندیز لاندې دي. د اکتوبر پر 14 د پاکستان شخصي جیو ټلویزیون چې په ژوندۍ بڼه د مولانا فضل الرحمن خبري غونډه خبرول پیل کړل، نو لږه شیبه وروسته یې خبریالي وویل چې د برېښنایي رسنیو د انتظام ادارې په امراله بندیز سره سم خبري غونډه نشي خپرولی. د پاکستان د خبریالانو د وفاقي ټولنې مرستیال افتخار مشوانی وایي د پیمرا اقدام غندي.
پیمرا سارا ددی شی اختیار شته، لیکن پیمرا له پکار ددی چې هغه تحریری هغه یې آرډر کې نو یې تحریری نه کړی هغه لکه وربل آرډر یې ورته کړی دی. نو دا بالکل قابل مذمت خبره ده. په میډیا باندې واقعي چې کوم دی هغه یو انډیکلیئر پابندی.
د پیمرا ځنو چارواکو پر دې موضوع له تبصرې ډډه کړې، خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف استازی اقبال اپریدی پر رسنیو د بندیزونو تور ردوي. البته وایي رسنۍ د دولت په زیان تمامیدونکي مواد نه نشروي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د ترانسپورټرانو ټولنې په کراچۍ کې د درو وزیرستانیو ډرایورانو د وژنې پرچې دایرېدو او د سند له چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته احتجاج ځنډولی دی. د ترانسپورټرانو د ټولنې یو مشر شیر ایوب وزیر بیګا مشال راډیو تل کو حکومت د چهارشنبې د ورځې په پیښه کې ککړ کسان ونه نیول، نو کاربندیز او مظاهرې بیا پیلوي. هلته عوامي نشل ګوند پرون د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پیښې د غندنې پریکړه لیک تیار کړی دی. ترانسپورټران وایي د اکتوبر پر 14 د فرنټیر ورکس اورګنایزیشن ساتونکو له درو ورځو راهیسې پر احتجاج کوونکو ډرایورانو ډزې وکړې چې پکې درې کسان ووژل شول. فرنټیر ورکس اورګنایزیشن وایي ګاډی یې تر اجازې د زیات وزن لرلو له کبله درغولي ول. د سیندالا وزیر د پیښې د پلټنو امر کړی دی. پټنګ کې د مروتو او بیټنیو پنخته کې لکتر لګ دولس کسان وژل شوی او دوه ژوبل دي. د سیمې انتظامی مشر فهد وزیر بیګا مشال رډټول پیخه پرون مازیګر په ماخیلو کې شوی. د په خبره د نخته لامل د دواړو خواو ترمنځ په خوانی دښمنی ده. وزیر وای پولیسو د سیمې حالات کنټرول کړی دي او خلکو ته ویلي چې له کورونو بهر دی نه وځي. د مروتو او بیټنیو د دښمنی له شپاړسو کلونو راهیسې روانه ده چې پکې تر اوسه 28 کسان وژل شوي دي. پاکستان د گوادر بندر للارې افغانستان ته د سامانونو د انتقال بهیر عملی کړی دی. پاکستان سوداګرۍ چارو وزارت د اکتوبر پر 15 په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د درآمداتو او برآمداتو لپاره د گوادر پر بندر تیاری بشپړې شوې دي. بیان وایي د گوادر له بندره به سامانونه په کنټینرونو کې افغانستان ته لیږدول کیږي. اوسمهال د افغانستان او پاکستان له ترانزیت موافقې سره سم زیاتره سامانونه د کراچۍ د بندرونو له لارې وړل کیږي. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس ویلي ترکیه د شام په شمال کې پر اوربند سلا شوې ده چې د کوردانو په مشرۍ ځواکونو ته له سیمې څخه د وتلو لار برابر شي. پینس پرون په انقره کې له ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر لیدو وروسته خبري غونډې ته ویل ترکیې ځواکونه به تر 5 ورځو پورې په سیمه کې عملیات تروي.
د امریکا متحدو ایالاتو او ترکیې نن په سوریه کې پر اوربند توافق وکړ. د ترکیې لوری به 140 ساعته عملیات ودروي. د سولې چینه په نوم پوځي عملیات به ودرېږي. تر دې نوم لاندې هر پوځي عمل به تر هغو چې کورد ملیشه ځواک د وتلو پروسه بشپړوي درېدلې وي.
خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو خبریالانو ته ویل اوربند یې نه دی اعلان کړی بلکې عملیات ځنډوي. د ویل عملیات به یوازې له سرحدي سیمې څخه د په وینا د ترهګرو تر وتلو وروسته په بشپړه توګه ختم کړي. د کوردانو په مشرۍ د شام د جمهوري ځواکونو مشر مظلوم ابدي کوردی ټلویزیون ته ویلي چې اوربند پابندۍ ته تیار دی. د خبرونو پای او سم تاسې د سراج زهیر څخه د کرنسۍ یا اسعارو بیې او د سوانی موسم حال اوري.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 90 پیسې اغستل کیږي او په 156 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 196 روپۍ او په 190 روپۍ. یو یورو په 121 روپۍ 90 پیسې او په 122 روپۍ 80 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 200 روپۍ 40 پیسې او په 200 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 100 روپۍ 1.5 پیسې او په 100 روپۍ 80 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 90 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپۍ 99 پیسې خرڅول کیږي. او 288 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 268 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پیښور کې به یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په بنو ژوب او کویټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 29 او کم نه کم 38، بنو کې 13 او 10، ژوب کې 25 او 10، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20 ډیګري سینټی ګریډ وي.
قدرمنونکو خبرونو مد مشال اړینو واوریدل چې په امیر ساحل وړاندې کول او د موسم حال او کرنسۍ به درته له اسلام آباد د مشال اړیو همکار سراج زهیر وړاندې کړ. کچره سره دروانه غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. په خبر هایکورت هغه لند محل قوانین د عین خلاف بللې چې امنیتي ځواکونو ته د ترهګرۍ په شک د خلکو د نیولو پراخ واک ورکوي.
دا دوړ قوانین اکشنه سیول پاور 2011 او د گورنر اډینز 2019 هغه ایلی ګلو د عین او د قانون خلاف ګرځول شو.
د ډرایورانو د وجنې پر ضد د پرچی تر درج کېدو وروسته ترانسپورټرانو احتجاج ځنډولې دي. په پاکستان کې خبریالان او د هغوی ټولنې وای پر رسنیو بندیزونه د پراخېدو په حال کې دي.
فیوچر کې دا ګورم چې په دې باندې باید ډېر زیات پابند یعنی په نورو مومنې شختي راځي.
په سوات کې جمعیت علماء اسلام فی د اعلی وزیر پر ضد لاریون او جلسه کړي. په خبرونه کې شننی او تبصرې هم در خبرو د مشال اړوي سره. قدرمنونکو تاسو د مشال رادیو د غرمی 12 بجو خبرونه تغوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل پیښور هایکورت د اکشنز ان ایډ آف سیول پاور په نوم د 2011 او 2019 کال لنډمهاله قوانین له آئین او بشري حقوقو سره په ټکر کې بللې دي. مشر قاضي پرون حکومت ته امر ورکړ چې د دې قوانینو پر اساس جوړي حراست خاني دی په زندانونو بدل کړي او نیولي کسان دی عدالت ته وړاندې کړي. دا لنډمهاله قانون لومړی په 2011 کال کې په پخواني او قبایلي سیمو کې نافذ کړل شوی و چې سا کال په اگست کې د خیبر پختونخوا گورنر تر ټولو صوبې وغځاو. نور تفصیل د شاین بنیري په دې رپورت کې و.
د ایکشنز ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشنز پر ضد مقدمه پرون د زیارت په ورځ د پېښور های کورټ د چیف جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ دوه کسیزه بینچ واورېده. عدالت د دلیلونو اوریدونکو وروسته فیصله ورکړه چې دا قوانین غیر آئینی دي او د خیبر پښتونخوا د ولس د بنیادی حقوقو سره په ټکر کې دي. د دې قوانینو پر ضد پېښور های کورټ وکیل شبیر حسین گیګیانی په عدالت کې خواستونه جمع کړي وو. نوموړي بیګا د پریکړې په اړه مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې دا په صوبه کې د حقونو د فعالانو لویه ګټه ده.
د دواړه اکټ قوانین اکشنی سیول پاور 2011 او د گورنر اډینز 2019 هغه ایلیګل نه لیدوایډو د آئین او د قانون خلاف ګرځول شو او بلې پکې پروینشل ګورنمنت دا ډایرکشن کو آی جی پولیس ته چې د انټرمن سنټر څومره دینه دا سب جیل ډیکلیئر کړي او دا وینې په خپل لاس کې والی او کوبېټي جوړ کړي. کوبېټي په بیا د سکرپټ کې چې چا خلاف سکی سونا الزامات ثبوت کیس تا نو هغه په متعلقه د لکینو ته والی شي چې هغه ټریلو شي د قانون مطابق.
د ایکشنز ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشنز لومبه په کال 2011 کې د پیپلز ګوند حکومت په پخوانی او قبایلی سیمو کې عملي کړی وو. د دې قوانینو د لاندې امنیتی ځواکونو ته واک ورکړل شوی وو چې د ترهګرۍ په شک کې نیول شوی کسان عدالت ته وړاندې نکړي او په خپل خو خطرې پلټنې وکړي. خو کله چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شوې نو د خیبر پښتونخوا گورنر روان کال د اگست په میاشت کې د اورډیننس تلارې د قوانین ټولې صوبې ته وغځول. د عدالت د پریکړې په اړه د حقونو یو دفاع کوونکی او د پېښور های کورټ وکیل طارق افغان وایي چې باید حکومت د عدالت احترام وکړي او ټول نیول شوي کسان د قانوني عمل پوره کېدو نه وروسته خوشي کړي.
د دې مخ کې کوم ملټری کورټ هم کومه فیصلې اورولې دي په سونو کې سونه داسې دي د ملټری کورټ چې هغه د پېښور چیف جسټس غیر قانوني ګرځولې دي او پاغي باندې سټي ور کړی دا او پاغي کاروایی سټاپ کړی دا. ملټری کورټ چې هغه پارلیمنت پاس کړو د سمودې لپاره چې پاغي باندې کاروایان سټاپ شوي دي نو دا خو بالکل د قانون غیر آئینی وګرځولې شو. نو د دې لاندې چې کومه هم گرفتار شوی دی کومه کاروایی شوی دی هغه غیر قانونی دی.
د خیبر پختونخوا ایډوکیټ جنرال شمایل احمد بټ د قوانینو دفاع کړی دا ویلی دی چې د عدالت د پریکړې احترام کوي او د حکومت او قانوني پوهانو سره د سلام مشورې نو وروسته به په دغه اړه خپل تګلارې جوړي. بیگا مشال لیډیو سره په خبرو کې نوموړي نور وویل دا د دوی ذاتی خیال دی چې ګنې دا قوانین د پاکستان د آئین یا بنیادی بشری حقوقو خلاف دي. دا آئین 215 د پا بالکل واضح ده چې چرته هم ترهګری وي او یا د امن امان وضع د عمومي امنیتي نظام له قابو بهر شي نو وفاقي حکومت د صوبایي حکومت په خواست پوځي ځواکونه د ولسی ځواکونو د مرستې لپاره لیږل شي. دوی ته د پاکستان آئین دا تحفظ ورکوي چې دوی په یو عدالت کې هم نه او په ځانګړي توګه په های کورټ کې د آرټیکل 191 د لاندې نشي چیلنج کېدی. موږ په دې عقیده یو چې د قوانینو پر ضد عدالتي خواست په غلط فهمه ولاړ دی. پېښور های کورټ د قوانینو په اړه د پریکړې په وخت د صوبې د پولیسو مشر ته هم ویلي چې په صوبه کې د دې قوانینو د لاندې د امنیتي ځواکونو لخوا جوړ کړل شوی بندیخانې په خپل اختیار کې واخلي او د بندیوانو کسانو د خوشي کولو لپاره د قانوني لار غوړ کړل شي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون باچا هنری غړی
پلسنی مو بجو
تاندي هله
پایونی م بجا
تولنیزی شبکې او سخدریزی
په پاوکم 2 بجو
د سوانانو غږ
په 2 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3 مو بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4 بجو.
خدمتونکو پرون په ټانک کې د مروتو او بیټنو په نخته کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او دوه ژوبل دي. د ټانک انتظامی مشر فهد وزیر بیگا مشال وړي تویل دا پیښه په اماخلو کې شوې ده. د خبره پولیسو د سیمې حالات کنټرول کړی دی. وزیر زیاتوي نخته د پخوانی دښمنۍ له کبله شوې ده. سلام مسعود نور تفصیل سره.
تیرا ورځ درې نیمې بجې د ټانک ښار نه د قطب طرف ته د ملازی تڼې په حدود کښې د مخشنۍ دښمنۍ په وجه د مروتو او بیټنو د دوو شاخونو د وسلوالو کسانو په منځ کښې د ګڼو ډزونو په نتیجې کښې دواړه لوریانه ټول 12 کسان مړه او دوه نور پر ارژلي شول. د ټانک ډیپټي کمیشنر فهد وزیر د مرګ ژوبلې دغه پیش نور حال مشال ریڈیو تا پدار رنگ بیان کوم.
دا انسیڈنٹ پر ڈسٹرکٹ کی شوی دی اما خیل ایریا کی شوی دی او دا پولیس سٹیشن ملازی دی 12 کسون پکې مړه دی او 2 زخمی هم دی ورته ها ڈپلوئی شوی دی فورس او دلته هم مش از پر ڈی ایچ یو کی نست کل کی سره خبر راونه دی په ایف آر ال کی مش خلک ته ویلی دی چې بارو نه وځي
د فریقین او پمانس کښې دغه دښمنی د 1400 کلونو را سره روانه ده چې په کومه کښې 14 کسون اول او 12 کسون 13 ورځ وژلو سره د مړیو شمېر 28 ورسېده. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیدو تاسو غوږی کدنو درګو د پاکستان د ټرانسپورټرانو ټولنې په کراچۍ کې د دریو وزیرستانیو ډرایورانو د وژنې پرچې دایرېدو او د سند صوبې له چارواکو سره تر خبرو وروستو پرون د احتجاج ختمولو اعلان وکړ. هلته عوامي نشتر ګوند پرون د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې د چهارشنبې د ورځې پیښې پر ضد د غندنې پرېکړه لیک داخل کړې. د سند اعلی وزیر د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د ساتونکو له لورې پر ډرایورانو د ډزو د پیښې دا پلټونو امر هم ورکړی دی. شاین بنری نور تفصیل راکوي.
د پاکستان د ټرانسپورټرانو اتحادیې په کراچۍ کې د اکتوبر په 14 د فرنټیر ورکس ارګنایزیشن د محافظینو په ډزو کې د دریو وزیرستاني ډرایورانو د وژنې او یو شمېر نورو د جوبل کېدو د اف آی آر درج کېدو نه وروستو د خپل احتجاج د ختمولو اعلان کړی دی. په دې اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د اتحادیې مشر شیر ایوب وزیر وویل کچري حکومت خپل ژمنه پوره نکړه او په پیښه کې ککړو کسانو ته سزا ورنکړه نو بیا به په احتجاج لاس پورې کوي.
موږ اوس ارتال عامو ختم کړی دی. ارتال بالکل نشته. په دې فیار کارت سره موږ فیار کارت سره موږ ګورو چې وزر افغان کسان نه ګرفتار ایدل عمل درآمد نشه نو موږ هغې ورځ دا خبره ورته کړې ده چې موږ به پر ورور باندې راووځو. موږ به یا رور بنداوو یا هاي لیول باندې موږ هرتال کوو
بل خوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک پرون د زیارت په ورځ د پیښې پر ضد په اسمبلی کې یو مزمتي قرارداد جمع کړی دی. نوموړي په دې اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې باید د سند په ګډون په ټول پاکستان کې د پښتنو د مال او ځان حفاظت یقیني کړل شي.
زمونږ په صوبه کې خو دا واقعا نه ده شوې. په سند صوبه کې شوې ده. په هغې کې موږ د مرکزي حکومت نه او بیا د صوبایي حکومت نه دا مطالبه وکړه چې دا پښتانه غریبانان چې ډرایورانو خپلو مزدورو له ورغلي دي او بیا دوره په بې دردۍ سره سیکورټي فورسز په ویډیو کې به تاسو کتلي چې په کولاو څوګه باندې په ګولای وری نو دا خو ریاست زموار دی پابند دی جان او مال ته تحفظ ورکړي. زما امید دی انشاءالله چې ټولې پاټۍ به ما سره په دې کې مرسته کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د پیپلز ګوند شریک چیرمین بلاول بټو زرداری د سند وزیر اعلی ته د پیښې د پلټنو او د زموارو کسانو پر ضد قانوني کاروایی ویلي. له شمالي وزیرستانه د قامي اسمبلی غړي محسن داوړ د ډرایورانو وژنه غندلې ده او د پیښې د خپلواک پلټنو غوښتنه کړې ده. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه
په دې باندې ما پرون د سند حکومت کم چارواکي د هغې سره هم رابطه وکړه. سمدستي چې کوم د دې پیپلز پارټي چیرمن د بلاول بوټو هغه بیا ټویټ هم وکړو هغه وویل چې ما د سیم سند سره خبرې هم وکړې. هلته هغه ته ما انسټرکشن هم ورکړل چې په دې باندې خامخا اکشن والا او د انکوایري وکړه. نو انیشلي اف آی آر خو کټ شو او اوس په ګورو چې مخکې دا انویسټیګیشن چې کوم دی په دې به لږ نظر ساتو چې دا تحقیقات صحیح وشي او کم خلک چې په دې پیښه کې ملوث وو د ایف ڈبلیو چې کم چارواکی دي که هر څوک دی هغه کوم پدې کې ملوث سره خلاف کاروي.
دا پیښه د چرشنبې په ورځ وروستو لاغي رامنځته شو کله چې د ډرایورانو او اف ډبلیو او د چارواکو ترمنځ کراچۍ ته پتلون کې لوی لارا د انختی نو وروستو د دغه پوځي ادارې محافظینو په احتجاج کوونکو ډرایورانو ډزې وکړې.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغو سپو خپرېږي.
منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه او لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش، پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرڅه.
مشال ورته داسې غوږی کډمګو د پاکستان د خبرانو وفاقي ټولنې پی اف یو جی او نورو خبرانو د برېښنایي رسنیو انتظام ادارې پیمرا لوري پر جیو ټلویزیون د جمعیت علما اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن د خبری غونډي پر خبرولو د بندیز غندنه کړې ده. دوی پر مشال ورته ویل چې په پاکستان کې پر رسنیو بندیزونه د پراخېدو په حال کې دي. د دوی په خبره پر حکومت انتقاد کوونکي خبران له دندو ګوښه شوي دي. د پیمرا ځینو چارواکو پر دې موضوع له تبصری انکار کړی خو د واکمن تحریک انصاف یو سیاستوال دا تور ردوي او وای رسنیو ته په کار ده چې د حکومت په زیان تمامیدونکي مواد خبر نه کړي. نور تفصیل د اسرار محمد په دې رپورت کې اورو چې د جیو ټلویزیون د خبريالي په غږ پیلېږي.
جیو نیوز یہ پریس کانفرنس اپنے ناظرین کو براہ راست سنانے سے قاصر ہے کیونکہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے مولانا فضل الرحمان کی تقریر اور پریس کانفرنس براہ راست نشر کرنے پر پابندی لگا دی ہے.
دد اکتوبر شپاڑ سموا د پاکستان د یو شخصي ټي وي جیو قربانه وای چې هغوی د مولانا فضل الرحمن خبری غونډه ځکه نشي نشرولې چې د پاکستان د برېښنایي رسنیو د انتظام ادارې پیمرا ورته د دې د نخ پرولو امر کړی. په پاکستان کې د خبریالانو مرکزی ادارې فیډرل یونین آف جرنالیسټ او نورو خبریالانو د پیمرا د دغه مبینه ګام غندنه کړي. د پی اف یو جی مرستیال مشر افتخار مشواڼي د اکتوبر په ولسمه مشال ډو ته وویل دا څومره خطرناک خبره ده چې د فضل الرحمن د خبری غونډې د نخ پرولو لپاره پیمرا زبانی امر کوي.
پیمرا سره د دې شی اختیار شته لیکن پیمرا له پکار دادی چې هغه تحریری هغه ته آرډر وکړي نو یې تحریری نه کړی هغه لکه وربل آرډر یې ورته کړی دی نو دا بالکل قابل مذمت خبره ده. په میډیا باندې واقعي حکم دی هغه یو انډکلیئر پابندی اوس په دې وخت کې خو بخیر هم پابندیا نه دي لیکن زه فیوچر کې دا ګورم چې په دې باندې ډېر زیات پابندیا نه په نورو هم باندې سختي راځي.
مشواڼي وایي دا خبره سمه ده چې په پاکستان کې به په رسنیو بندیزونه وي خو حکومت او رسنیو مالکان هم ضابط اخلاق نه جوړوي. نوموړی وایي خبریالانو ته معلومه نه ده چې دوی ازادي به څومره وي او دوی څه نشرولی شي او څه نشي. خو په لاهور کې خبریال امتیاز عالم بیا وایي په پاکستان کې له سره د رسنیو ازادي نشته. امتیاز عالم په زیارت ورځ مشال ډو ته وویل چې د په ګډون یو شمیر خبریالان چې د رسنیو د ازادۍ خبرې کوي له روزګارونو لری کړل شوي دي.
میڈیا پاکستان میں مر گیا ہے دفن ہو گیا ہے.
پاکستان کے میڈیا مڑا شوے دفن شوے چاڑی شوے کنا شوے او دا ډیره خطرناک خبره ده ځکه چې د آزاد رسنۍ پرته د جمهوریت لسره تصور نشي کېده. د خبریالانو مزاحمت هم نشته ځکه چې د رسنۍ مالکان او حکومت یو بل سره ملاو دي او چې څومره هم د کار کسان وو یعنی چې مزاحمت به کاوه هغه له رسنۍ وستل شوی لکه څنګه چې زیم کار به نشته او له میډیا بهر یم.
مشال ډو هڅه وکړه چې پر دې اړه د پاکستان د برېښنایي رسنیو د انتظام ادارې پیمرا له چارواکو سره خبرې وکړو خو ځینو چارواکو له خبرو کولو ډډه وکړه او ځینو بیا فون نه پورته کوو. خو د حکومتي ګوندو پاکستان تحریک انصاف د پارلمان غړي اقبال اپریدي د خبریالانو دغه تورنه رد کړي. اقبال اپریدي د اکتوبر په ولسمه له مشال سره په خبرو کې په جیو ټي وی د مولانا فضل الرحمن د خبری غونډې په نشر د پیمرا د مبینه بندیز په اړه همدومره وویل رسنیو ته هم پکار دي چې داسې موادو له خپرولو ډډه وکړي چې ریاستي ادارو ته ترې تاوان رسي.
دا دي چې څه مصلحت دا دي چې
په جیو ټی وی د مولانا فضل الرحمن خبری غونډه نخ پرولو خبر پر داسې وخت مخ ترغلی چې مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په 8مه د حکومت پر ضد د ازادۍ مارچ اعلان کړی او نوموړي ویلي دي چې حکومت به ختموي. د یادونې دا چې د جیو نیوز ټی وی د روانو چارو د یو پروګرام کیپیټل ټاک کوربه حمید میر مشال ډو ته ویلي وو چې د جولای په لومړۍ نیټه یې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري سره مرکه له 2 منټو نشریدو وروسته بند کړه شوه. د هغه په وینا فکر کوي چې دا مرکه د اسټابلیشمنت د فشار له کبله نشر نشوه.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنو د خبر پښتونخوا خبرنانو او په ټلویزیونونو کې تکنیکی کارکونکو پرون په پیښور کې له نوکریو څخه د ایستلو او تنخواګانو نه ترلاسه کېدو پر ضد احتجاجي ناسته وکړه. د خبرنانو د ټولنو مشران وایي حکومت نه یوازې پر خبریالۍ محدودیتونه لګوي بلکې د هغوی د بیروزګارۍ ستونزې هم له پامه غورځولې. د ټلویزیونونو مالکان وایي د حکومتي سوداګریزو خبرتیاو نه ترلاسه کېدو له وجې مالی بحران سره مخامخ دي، نو ځکه یې ځینې کارکوونکي ایستلي او د نورو تنخواګانې ځنډیدلې دي. حکومت پر رسنیو د بندیزونو تورونه نه مني. تفصیل د غلام بس په دې رپورټ کې اورو.
د پیښور پریس کلب او خیبر یونین د احتجاجي ناستې پر مهال د پاکستان د خبریالانو د فیډرل یونین یو مشر بخزاده یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې یو خوا په آزاده توګه خبریالي نشي کولی او بلې خوا ته د بیروزګار کېدلو د فکر غم سره هم مخ دي.
پریس باندې په میډیا باندې قدغنونه لګی او یو غیر اعلانیا سنسرشپ چې کومونو په دې ټیم کې په تیر یو کال کې یا یو نیم کال کې په ملک نافذ دي. یو خو هغه مسله ده، بل دا د جبري برتربیانو مسله ده، بیا د تنخواګانو د عدم ادایګۍ مسله ده، بیا په تنخواګانو کې د کټوتۍ مسله ده. دا یو ډیر سنگین بحران دی او د سره موږ مخامخ یو.
د پیښور پریس کلب پخوانی صدر ناصر حسین وایي دا وی ګڼ شمیر ملګری داسې دي چې د سوسو میاشتو تنخواګانې هم ادارو ته پاتې وي او په عین حال کې هغوی بیا بیروزګاره هم شي.
بس یو میل لالو تاسو سبا نه راځي کنه، ټول پاکستان کې روان ده، اوس پورې څه کم ده 3-4 هزار کسان چې کم دي کنه دارو نه تللی دي، دا معاشي قتل روان ده. چشتیارات خو ملاوي کومه کسې ملاویږي، حکومت لور کوي، ادارو لور کوي، پیسې ورته ملاویږي، برات ټول ملاویږي، نه دا کارکون څه قصور ده. غټ غټ ادارې داسې موجود دي کنه چې شپږ میاشتې تنخواه پاتې دي، سبا تاسو نه راځي.
خلیل الرحمن وایي د رسنیو د ادارو سره کارکونکي ګڼ شمېر نور تکنیکی کارکونکي هم بیروزګاره کړي.
تقریبا زمونږ 22 سټاف وو. سحر چې مونږ راغو نو بس دا خبر را رسیدلی چې جی مونږ ستاسو پورو بیورو چې کم دی هغه مونږ ختمه کا، صرف مونږ به یو کیمرامین او یو رپورټر بساتو. نو هغه کې تقریبا تاسو وګورئ چې 20 کسان په یو شپه کې فارغ کړل.
خبریالان وایي دا وی کار روزګار ته د تحفظ ورکولو لپاره د شخصي رسنیو په مالکانو او په حکومت د فشار اچولو او دا وی بے وسۍ ته د پام راګرځولو لپاره به احتجاجونو ته دوام ورکوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو غوږی کډمو د جمعیت الما اسلام فیصل لس غون غړو او پلویانو پرون ل کابل تحصیله تر امټه پورې لاریون وکړ او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان په کلی کې جلسه وکړه چې پکې یې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د نوموړي سرګندونې یې رد کړې. محمود خان د اکتوبر پر درې ما ویلي ول چې له خیبر پختونخوا څخه بابا ایسوک په اسلام آباد کې د جمعیت احتجاجي ناستې ته ورتګ ته پرې نږدې. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
د ضلع سوات جمعیت علماء اسلام پی لخوا د تحصیل کبل نه تر مټی پورې احتجاجي ریلی اوسته شو. سشل کیلومتر موټر سایکل ریلی کې په زرګونو کارکونانو برخه واغسته. ریلی مټه کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د کور په لاره تیر وته. په دغه موقع د مټی بازار نه د وزیر اعلی کور ته تلونکي لاره تړل شوه او د پولیسو څوکۍ پرې لګولې شوه. د جمعیت کارکونانو مټه سمبټ کې وروسته جلسه وکړه چې پکې مشران وویل دوی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هغه بیانیه دلته مسترد کړي کوم کې چې هغه ویلول چې د جمعیت کارکونان به اسلام آباد ته احتجاج ته پرې نه خو دی شي. په دغه مهال د جمعیت علما اسلام صوبای نائب امیر فضل غفور وویل چې کچره دوی د احتجاج څخه من کړی شول نو حالات به خراب شي.
ما د جنونو نه مې راوا، ما د ایف آی آر نه مې راوا،
ما د مقدمات نه مېرو زدا آئین پاکستان دا آرٹیکل 295 سیو آرٹیکل 298 تحفظ پخپل وطن کے غواړو زدا آئین دا دفاع جنگ لڑاو ما
جمعیت علماء اسلام دا حکومت پزید دا اکتوبر پا ویشتم نیٹا اسلام آباد کی لوی احتجاجی جلسے او دردے اعلان کرے. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو تا تاسی غوگی اکادمان اردن کو سوک شوی دے دا غرمی دولسی میں بجی پامیر ساحل ہم را سر پسنگ کے ناستے لہغن دا خبرون لنڈی زورو.
پیخور ہائی کورٹ دا ایکشن ان ایڈ آف سول پاور پنوم دا 2018 او 2019 زیگیز کال لنڈ محالی قوانین پرون لا آئین او بشری حقوقو سره په ټکر کې بللی دي. خو د خیبر پختونخوا سرکاري وکیل شمایل احمد بٹ وایي دا قوانین د آئین یا بشری حقوقو ضد نه دي او زیاتوي چې د عدالت د پریکړې درناوی کوي او له حکومت سره تر مشورو وروسته به خپل راتلونکي تګلار ټاکي. پاکستان په آسیا کې د خبریالانو خوندیتوب کمیټې سی پی جی مشر هیواد ته لورتګ ګرځولی دی. کمیټې نن په یو بیان کې ویل چې چارواکو سټیون بٹلر ته پر قانوني ویزې لرلو سربیره د لاهور پر علامه اقبال نړیوال هوایي ډګر هیواد ته د داخلېدو اجازه ورنکړه او امریکا ته ایستون کړ. د پاکستان حکومت د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې سرګندونو په اړه لاسنې دی ویلي. دا پرمختګ پر داسې مهال شوی چې د پاکستان د خبریالانو وفاقي ټولنې پی ایف یو جی او نورو خبریالانو پرون د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن د خبری غونډې پر خبرولو د بندیز غندنه کړې ده. د پیمرا ځنو چارواکو پر دې موضوع له تبصرې ډډه کړې خو په قومي اسمبلۍ کې د واکمن تحریک انصاف استاذ اقبال اپریدی پر رسنیو د بندیزونو تور ردوي او وایي چې رسنۍ د دولت په زیان تمامیدونکي مواد نه خپروي. د پاکستان د ترانسپورټرانو ټولنې په کراچۍ کې د درو وزیرستاني ډرایورانو د وژنې پرچې دایرېدو او د سند له چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته احتجاج ځنډولی دی. د ترانسپورټرانو د ټولنې یو مشر شیر ایوب وزیر بیګا مشال رډکول کو حکومت د چهارشنبې د ورځې په پیښه کې ککړ کسان ونیول نو کاربندیز او مظاهرې بیا پیلوي. د سند اعلی وزیر د اکتوبر د 14 د پیښې د پلټنو امر کړی دی. پټان کې د مروتو او بیٹنیو پنخته کې لکتر لګ 12 کسان وژل شوي او 2 ژوبل دي. د سیمې انتظامی مشر فهد وزیر بیگام شال رډکول دا پخوانی دښمنی ده چې او پیخه پرون مازیګر شوې ده. د جمعیت علماء اسلام فیس سلګونه غړو او پلویانو پرون د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د څرګندونو ضد د سوات له کابل تحصیل تر مټې پورې احتجاجي لاریون وکړ. او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلی ترکیه د شام په شمال کې پر اوربند سلا شوی ده چې د کوردانو په مشرۍ ځواکونو ته له سیمې څخه د وتلو لار برابر شي.
پامیر ساحل چې د خبرو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. قدمونه وردونکو اوس له اسلام آباد د مشال لړیو همکار سراج زهیر نه د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهمه برخه اورو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې ادارې د ډاکټرانو په هړتال یا کاربندیز لیکلي او وایي په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې په بیلابیلو سیمو کې دا وخت ډاکټران په کاربندیز او احتجاج دي او د خیبر پښتونخوا ډاکټران د نوي ارډیننس مخالفت کوي چې په کې بعد وی په مقامي هسپتالونو کې د غټو چوکۍ نه بې برخې پاتې کیږي او دارنګ پنجاب کې هم د هسپتالونو نجیمت ته د اړولو یا پرایویټ کولو پر ضد د ځوانانو ډاکټرانو سره سره سینیئر ډاکټران هم په احتجاج دي. ادارې وایي دا د شهباز شریف حکومت چې په پنجاب کې تر ډېره حد د ډاکټرانو غوښتنې پوره کړې وي او د ډاکټرانو په نوکریو کې بهتري راغلې وه. خو د دې کامیابۍ نه وروسته هم د ډاکټرانو دغه هړتالونه ونه درېدل. ادارې وایي په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې او په ټول ملک کې ډاکټرانو له د خپلو فرایضو ادراک کول پکار دي او د صحت د نوي نظام لړکې ورله دا نه دي کتل پکار چې دوی ته به ترې څومره ګټه ترلاسه شي، بلکې دا ورله کتل دي چې د دې نه به ولس ته څومره ګټه او فایده ورسي چې د درملنې لپاره دې هسپتالونو ته اړتیا لري. نوی وخت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د مولانا فضل الرحمن سره د ازادۍ مارچ ودرولو لپاره حکومت د مذاکراتو فیصله کړې او د دې لپاره د دفاع د وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې یې کمیټې اعلان کړې. ادارې وایي د مولانا فضل الرحمن د کال 2013 پر ټول ټاکنو سختې اندېښنې دي او وایي په دې کې درغلې شوې او دا حکومت په درغلیو جوړ دی، د کوم د خاتمې لپاره چې نوموړي د ازادۍ مارچ اعلان کړې. ادارې وړاندې وایي د اپوزیشن د احتجاج حق د عدلي سره سره حکومت هم تسلیم کړې، خو د حکومت په نظر کې دا وخت د آزادۍ مارچ یا د درنی لپاره مناسب نه دی. وکو کتل شي هر حکومت ته احتجاج کوونکو متعلق دا دریز خپلې وی، خو بیا هم د دې د حل لپاره د مذاکرات لار موجود ده. اداري اخري کې وایي اوس چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزي د ګول میز کانفرنس یا ټولګوندیزې غونډې کوم تجویز ورکړې، نو که داسې کانفرنس ته حکومت لخوا راوبلل شي او د محمود خان اچکزي غونډې مشران په اعتماد کې واغستل شي، نو ښه نتیجې به یې راوځي. او محمود خان اچکزي ویلي هم دي چې کانفرنس کې به هغه مولانا فضل الرحمان لزان سره راولي، نو نوموړی ټول اپوزیشن ګوندونه په دې کانفرنس کې رابللی شي. جمهور رسپان خپلې ادارې د حکومت په هغه اعلان لیکلي چې پکې ویلي کال 2000 کې د فروری په میاشت کې به د نوي نظام تر لاندې په غیر جماعتي بنیادونو بلدیتي انتخابات کوي. ادارې وایي دا د پاکستان تحریک انصاف د حکومت ډیر ښه ګام دی چې د دې مسلې ادراکي وکړو، او په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې به د انتخابات کیږي، نو په داسې حال کې باید چې د ممکن انتقاد نه د بچ کېدو لپاره اپوزیشن ګوندونه په اعتماد کې واغستل شي، ځکه چې دا څومره په خشن ترسره کړی شي هغه عمر به جمهوریت ته ګټه رسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. امریکایي فارن افیرس مجله لیکي امریکا په عراق او شام کې وسلوالو ډلو داعش او القاعده ته ماتې ورکړه، خو پر داسې وخت چې ترکیه د کوردانو ملیشو ضد جنګیږي او د بشار الاسد رژیم نور لومړیتوبونه لري، نو دا ډلې بیا سر راپورته کولی شي. بلې امریکایي مجلې فارن پالیسۍ بیا لیکلي چې د امریکایي بندیزونو له وجې ایراني اقتصاد زیانمن شوی، خو هغه هیواد لا د خپلو بهرنیو تګلارو بدلیدو ته نه دی اړ شوی. تفصیل د منور شاه په دې رپورټ کې.
د فارن افیرز مجلې په دې لیکنه کې راغلي چې د روان کال په مارچ کې په شام او عراق کې فعاله وسلوالې ډلې داعش ته 2000 امریکایي ځواکونو ماتې ورکړه، چې پکې یې د ځایي کوردي جنګیالو یا د شام د جمهوري ځواکونو ملاتړ ترلاسه و. د امریکا د ځواکونو دا شمیره د افغانستان او عراق د جګړې لپاره په جنگ بوخت امریکایي ځواکونو له شمیرو ډېره کمه ده. مجله لیکي چې په شام کې لاله وړاندې القاعده او داعش وسلوالې ډلې بیا سر راپورته کوي، او په داسې حال کې چې کوردي ځواکونه د ترکیې د عملیاتو سره مخامخ دي او له دغې سیمې امریکایي ځواکونه وځي، کوردي ځواکونه د یادو وسلوالو ډلو د مخنیوي وخت او وسایل نه لري. د مجلې په وینا کې دې مسایلو ته اوس پام ونه شي، نو اندېښنه ده چې دا سیمه به نوره هم د بې ثباتۍ ښکار شي او داعش او القاعده به پکې بیا جرړې مضبوطې کړي، چې له وجې به یې نه یوازې شام بلکې یورپ او امریکا هم د امنیتي ګواښ سره مخ کیږي، او نړیواله ټولنه به یو وار بیا په دې سیمه کې د یادو وسلوالو ډلو خلاف عملیاتو کولو ته مجبوره شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د امریکا لخوا د زیات فشار په نتیجه کې د ایران اقتصاد ډیر زیانمن شوی، او د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ په وینا اوس دومره وسایل نه لري چې په سیمه کې د خپلو سیاسي اهدافو ترلاسه کولو لپاره یې استعمال کړي، خو دا هم یو حقیقت دی چې د دغه ټول فشار باوجود امریکا دې کې ناکامه شوی چې تهران خپلو بهرنیو پالیسیو بدلولو ته مجبوره کړي. فارن پالیسی لیکي ایران تل نورو هیوادونو کې وسلوالو ډلو ته وسلې، تربیت، ټیکنالوژي او معلومات ورکوي، او غواړي چې دغه ډلې په خپلو خپو ودرېږي او د ټول عمر لپاره د ایران مرستو ته لاس نه نیسي. تهران غواړي چې د دغه ډول وسلوالو سره په خپلو هیوادونو کې د بریالي کېدو لپاره مرستې وکړي او واک ته ورسي، چې بیا ایران په لوه تګلارې خپلې کړي او دا راز یې په سیمه کې د ایران نفوذ سیوا شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسو غوږی خدمتونکو تاسو لپاره نړیوال موضوعات باندې هم رپورټونه لرو. د ترکیه حکومت پرون له امریکا سره د شام په شمال کې تر 15 ورځو د اوربند موافقه کړې چې له سیمې څخه د کورز واکونو وتلو ته لاره برابر شي. دا خبره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون په انقره کې له ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر خبرو وروسته خبرانو ته وکړه. د ترکیه د بارونو چارو وزیر مولود چاوشوغلو هم دا خبره تایید کړې. فرشته جلازی نور تفصیل سره.
ترکیه د سوریه په شمال کې په اوربند موافقه وکړه. د امریکا یو لوړ رتبه پلاوی پرون ترکیه ته ولاړ چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې اوربند ته وهڅوي. انقره ته په تللي پلاوی کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین شامل دي. مایک پینس او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې دوه په دوه سره وکتل. د هغوی خبرو نوي دقیقې دوام وکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس پرون له اردوغان سره تر کتنې وروسته په انقره کې خبریالانو ته وویل د امریکا متحدو ایالاتو او ترکیه نن په سوریه کې پر اوربند توافق وکړ. د ترکیه لوری به 160 ساعته عملیات ودروي څو کورت ملیشا له مسؤون زون څخه ووځي. د سولې چینه په نوم پوځي عملیات به ودرېږي. تر دې نوم لاندې هر پوځي عمل به تر هغو چې کورت ملیشا ځواک د وتلو پروسه بشپړوي درېدلې وي. مایک پینس زیاته کړه چې دواړه خواوو پر دې تفاهم کړی چې د اوربند لامل کېدو سره به امریکا پر ترکیه نور بندیزونه نه لګوي. هغه وویل چې له ترکیه سره د سوریه په شمال کې د داعش پر ضد پر مبارزه موافقه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د پینس د خبرو تر خپرېدو وروسته وویل چې فوق العاده شی پایلې ته رسېدلې دي. کوردان ډیر خوشاله دي، ترکیه ډیره خوشاله ده، امریکا ډیره خوشاله ده. تاسو پوهیږئ چې دا د بشریت لپاره ډیره ښه خبره ده. د امریکا ولسمشر وویل چې له کوردانو مننه کوي ځکه د مسئلې له دې حل لارې سره یې موافقه درلوده. ټرمپ وویل چې دې موافقې د کوردانو ژوند ژغورلی دی. د موافقې په اړه د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په انقره کې خبري غونډې ته وویل چې داسې څه چې موږ به هلته نه ورځو او هلته به هیڅ نه کوو لکه څرنګه چې پینس وویل بحث نه دی ورباندې شوی. امریکایي پلاوی وویل چې روسان هلته سته نو اوس به تاسو له هغوی سره مذاکره وکړي. مولود چاو شغلو پر نوویل چې د امریکا متحدو ایالاتو درکې پولی ته نږدې د سوریه په خاوره کې د مسؤونې سیمې امنیت ته متوجه شوي او منلې ده چې د ترکیه د امنیتي ګټو لپاره اهمیت لري. چاو شغلو وویل چې په بشپړ ډول موافقه شوي چې د ترکیه ځواکونه به دا سیمه کنټرولوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 9 اعلان وکړ چې د سوریه په شمالي سیمو کې پوځي عملیات کوي. د ترکیه دا کار په نړیواله کچه وغندل سو. اردوغان د عملیاتو ته د سولې چینه نوم ورکړ او ویل چې د سوریه په شمال کې د داعش وسلوال او کورد ملیشا ځواکونه به وځپل سي. د ترکیه حکومت هغو کوردانو ته چې د سوریه په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو کې د امریکا سره همکاري کوله د تروریستانو په سترګه ګوري. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پینس پر نو ویل چې د ترکیه له جمهور رئیس سره په خبرو کې د ملکی خلکو امنیت ته پر جدي پام او په ځانګړي ډول د مذهبي او توکمیزو لژکیو پر خوندیتوب موافقه کړې ده. مایک پینس پرون خبریالان ته وویل چې په دې کې باید هیڅ شک نه وي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریه شمال ته د ترکیه د عسکرو له ورتګ او هلته له پوځي عملیاتو سره سخت مخالف دی او خپل مخالفت یې خپلې متحدې ترکیه ته څرګند کړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو تاسو غواړئ کډون کو پاکستان د گوادر بندر لارې افغانستان ته د سامانونو د انتقال بهیر عملی کړی دی. دا خبره د پاکستان د سوداګرۍ چارو وزارت د اکتوبر پر 15مه په بیان کې کړی. اوس مهال د افغانستان او پاکستان له ترانزیت موافقې سره سم زیاتره سامانونه د کراچۍ د بندر لارې انتقالیږي. په دې اړه پامیر ساحل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریال طاهر خان معلومات غوښتي دي.
پاکستان اوس رسمن دغه فیصله کړې ده او اعلان کړې دي چې افغان سوداګر کولی شي چې دوه بندرونه دي، یو د کراچۍ دی یو پورت قاسم دی. هغه سره سره درې ملار هم دوی ته اوس اجازه ورکړې شوې ده چې د گوادر د بندر نه هم دوی خپل مالونه درآمد هم کی، وارد هم کی او برآمد هم کی، صادرات هم کولی شي. دغه ځای یو کمیټي هم جوړ کړې شوې ده د 15 کسانو چې هغوی دغه د افغان مالونو دا تک را تک چې دی هغه یو نظام چلته جوړ دی، څارنه کول، نگرانی او دا ټول شیان هغه لپاره یو جوړ شوی دا. او دلته چې مونږ خبره وکړه د گوادر چې کوم پورت اتارتي د هغه پخوانی مشر دی منیر جان، هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا به افغانانو ته ډېر سهولت کاری ځکه وشي چې په کراچۍ کې به اکثر دوی ته دا شکایت و چې د دې مالونه هغه پر وخت باندې هغه ځای نه کلیر کېږي نه هغې ته اجازه نه ورکول کېږي، بیا پکې اکثر هغه دی مالیه ټیکس او دغه شیان هم به دې باندې راځي تاوان. نو اوس دا یو شو او داسې هم مونږ ته معلومات مونږ ترلاسه شوي چې کېدی شي اولنی کنټینر او مالونه د اکتوبر په شلمه نیټه دلته گوادر ته راشي.
له اسلام آباد د مشال رادیو هم خبریال طاهر خان وو چې په دې اړه را سره معلومات شریک کړل چې پاکستان با له گوادر بندر نه هم اوس مالونه افغانستان ته انتقالوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشالله تاسو غواګي کډمو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي حکومت تل د ملکی خلکو د ساتنې هڅه کوي. د شورا په پرونی بیان کې د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو ستاینه شوې چې امنیت ټینګوي. په بیان کې د وسلوالو په حملو کې د ولسی وګړو پر مرګ ژوبلي اندېښنه ښودل شوې. دا بیان تر هغې وروسته خپور شوې چې پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندو یا ماموریت په یو راپور کې ویل چې په هیواد کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله په بیساري ډول لوړ شوې ده. نور تفصیل د فرشته جلازی په دې رپورت کې ورو.
د امنیتي ځانګړو ځواکونو د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالۍ اړوند سرمردي کلی کې
احمد زای احمدی په میدان وردګ ولایت کې د مدني ټولنې غړی دی. هغه پرون ویل چې د سېشنبه په شپه دوه خروونه په نرخ ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی.
دغه دوه کسان چې زما خروونه و دغه هم یو د دولتي کارمند و او بل محصل و او د عمرم ولس کال و. په دې وو تنو ملکی وګړو کې محصلین بزګران آزاد کاروباریان شامل ول.
د میدان وردګ ولایت ویان محب الله شریف زی وویل چې یو پلاوی ټاکل شوی چې په نرخ کې د ملکی تلفاتو اداره وڅېړي. یوناما په خپل پرونی رپورت کې ویلي چې سش کال د جولای لومړۍ د سپتمبر تر دېرشمې نیټې د حکومت د پلویانو ځواکونو په عملیاتو کې ملکی تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتله 6% زیات شوي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د ملکی تلفاتو د کمولو لپاره د هوایي ځواکونو ظرفیت لوړ شوی او د پوځي عملیاتو تر پیل مخکې د معلوماتو د راغونډولو لپاره نوي اقدامات پلي کیږي. د امنیت شورا ویان کبیر حقمل بیګا وویل
تلفات ملکی برای ما قابل قبول نیست و همیشه در صدد ازی هست.
مشت ملکی تلفات د منلو ور ندی. د افغانستان دولت تل هڅه کوي چې د ملکی تلفاتو مخنیوي وشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پر وسوالو طالبانو پروراچول د چې ملکی اهداف ټاکي او پر خلکو حمله کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یوناما پای ور رپورت کې چې پرون خبر شو په افغانستان کې په بیساري ډول د ملکی تلفاتو د لوړې دوه خبر ورکړ. یوناما و چې روان کال په دریو میاشتو کې 3,314 ملکی افغانان په جګړه کې وژل شوی یا زخمیان شوی دي. یوناما ویلي چې دا د تیر کال د همدې وخت پر طلب ملکی تلفاتو کې 2.3% زیاتوالی څرګندوي. د یوناما په حواله د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې 2,503 تنه وژل شوی چې 216 شدي او 611 ماشومان پکې شامل دي. د رپورت په حواله ډیر ملکی خلک په انتحاري او غیر انتحاري حملو کې وژل شوی دي. د یوناما په رپورت کې ویل شوی چې 2% ملکی تلفات د حکومت ضد ځواکونو په حملو کې پیښ شوی دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یو بیان کې چې پر ټویټر یې خپور کړی پرون د یوناما رپورت نیمګړی او یو اړخیز بللی دی.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
مشالله د تاسې غوږی کډمو د مومندو پندیالۍ او دانش اسکول های سکولونو نه هر کال 250 هلکان لسم ټولګي پاس کوي خو کالج طبقه لس نه تر 15% پورې هلکان زی او دا ځکه چې یکاوند کالج دغه سیمینا د سلویخت نه تر
پنځوس کیلومیټر پورې لرې دي. هلکان د سیمې زده کوونکي وایي که حکومت دغه سکولونه هایر سیکنډري لکه تر دولسم پورې لوړ کړي نو د دوی مسله به هوار شي. له سیمې نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړی نثار مومند وایي په را روانه هغه کې به دا مسله راپورته کوي ایوان کې او په دې اړه به حکومت سره هم خبرې کوي. پر دې موضوع د شانواز ترغزی دا راپورټ وکړو.
د پندیالیو دانشکول هغه زده کوونکي چې لسم ټولګي نه وځي کالج ته په کم شمیر کې ورځي. په دغه سیمو کې کالج نشته او سکولونه تر د هغو ټولګیو پورې خودي. خو زده کوونکي غواړي چې دا سکولونه تر د هایر سیکنډري یا د دولسم ټولګي پورې باید وغځيږي. یکون او غلنۍ کالجونه د دغه سیمونه تر د څلوېښتو کیلومترو پورې لرې آباد دي او د دغه سیمو د کالج زیاتره زده کوونکي له کالج نه پس یا د ګرمۍ د چټیانو پوخ مزدوري کوي او خپل فیسونه او د لارې کرایګانې پی پورا کوي.
زمانو مهران پورتي عربی سی گیا من تقریبا 60-65 کسان نو باغی کې کوم دی وسو فیسی د پارا 30 کسان یې کوم دی رازو او نور باغی کوم دی د پیسو د وای د کری د وای کوم دی تاجمونه پر هوست. ما گاډه د کړه زما د اس کته شه یا وخت مخ کې کله چې کوم دی گاډه کدل تکور کې دین سي کار د کلی کې چي چي مزدوري 500 روپیا 300 روپیا راکی بس ما ټول مې ګری د قرنګ کارونه کوي وای زنه.
ظفر الله خان د دانشکول اوسیدونکو دی او دی وای چې لسم پورې سبق په قرضونه وایلو خپل کلی کې ښه سکول نو نو پرایویټ او یا غیر سرکاري سکول ته لاړ او د هغه سکول فیسونه ور باندې لا هم پاتې دي.
ما چې میټریک وکړلو ما ته وسم چې کوم دی دا هغه پیسې قرض دي تقریبا 100,000 نه باندې دي. چې د اصل چټن نه مخکې زه خپل مزوري په حیات آباد لیم پېښور ته یو بنگله کې مې کسر درنګ کار کول خپل رنګ استاد ما بل مشومه ته سیکنډ ټایم سبق هم کولو نو زه هغه خرچ کوم د ما اصل ستیم پورې به کارو کې
مومند کې د سکولونو شمیره د شپږو سو زیاته ده او زیات سکولونه په داسې ځایونو کې هم جوړ دي لکه په یو یو کلي کې تر د 5 پورې سکولونه شته. ولی بیا نو داسې کلي هم پکې شته چې په هغه ځایونو کې یو سکول هم نشته. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
ایا سختدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزی او ټولنیز رسنۍ له یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هرڅه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو لمشال رادیو.
مشال ته تاسو وګورئ کډر مردو کو د حکومت پرې شکړي چې صبح کې بعد د مالداري او سارو د ود لپاره ایکسپو یا نندارتون کوي چې مخه یې زیاته ګټه رسول دي. دا خبره د بلوچستان یو وزیر مټخان کاکړ په کوټه کې یو خبري غونډه تا کړې ده. نور تفصیل له کوټې نه د مشال اړیو خبريات ایوب ترین په دې رپورت کې وو.
د بلوچستان حکومت ویلی دی چې په ټول صوبه کې و مالداران ته د څاروي د ساتنې او روزنې نوې طریقې ورشي چې موخه باید د مالدارۍ څخه زیاته ګټه پورته کول وي. د خبره د وزیر اعلی بلوچستان لپاره د مالدارۍ یا څارویو د څانګې سلاکار میټه خان کاکړ تیر مازګر په کوټه کې و خبري کانفرنس ته وکړه او وی ویل چې د مالدارۍ د ودې لپاره په صوبه کې حکومت یو ایکسپو یا نندارتون هم په راتلونکي میاشت کې جوړ کړي.
زموږ لاج ټاکسي کموي او کوي د دې ایکسپو په وجه باندې مدار پور دي دا بشکار سي او زموږ سومي د لایو ټاک منصوبه ده. د دې اصل مقصد دا دی چې دا زموږ لایو ټاک سي دا په بيماريانو کې مفتلا دي دې چا توجه نه دور کړي. دا چې کله له بيماريانو ځ خلاص شي د دې به ډېر زبرښت خرڅول وي په بار کې. دا زموږ غوښه چې دا ارګینیک ده دا غوښه ډېر په ډېر شکه مات باندې خرڅاږي. خو شو کې خلک به دې وجه باندې نه کوي زموږ د لایو ټاک غوښه دا غل مرزه ډار کړه نو خلک دې تم نشته ولای چې هغه غوښه وکړي او وې خوري. نو لدې لپاره موږ او څو کوارنټاین سنټر کلاس کړي دي هغه به د معلوم علاجونه کوي.
نو مړي زیاته کړه چې د بلوچستان سروي د نور صوبو په مقابل کې زیات شوه دي. خود خوراک د کمښت له امله د دې سمروزل نه کیږي او حکومت د سرویو ترڅنګ اوس د کښتو کروندې د ود لپاره هم بیلابیل پروګرامونه په پام کې نیولې دي. د بلوچستان د سرویو نندارتون به دراتلونکي میاسب اتلس منېټه په کوټ کې کیږي چې به تر درو ورځو پورې روان وي. په نندارتون کې به د بلوچستان د ژوب شهرانه مسخیل لورلای ترڅنګ د هواد د نور برخ څخه هم ملداران برخه اخلي او خپل څاروي بدل تراولي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال لوډیو تاسو غواړئ کډم ټوک تاسو کولی شئ مشال لوډیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال لوډیو ډاٹ کام هم دارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم تاسو کتلی شئ لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. په پاڼه باندې ویډیوګانې هم تاسو کتلی شئ. خبرونه د روانې غړې اخري رپورت په لور تاسو پام را ګرځوم او د دې رسو د یو سندره هم در خبرو. د خبر پښتونخوا د نورو سیمو په سیر پرون په اورګزو کې هم د سانوی خونځو ترمنس کلنې سپورتي سیالي شوې دي. دا په 13 شاوخوا یو لسیز کې لومړی ځل دی چې په اورګزو کې د سکولونو د لوبو مقابله کېږي. چارواکي وایي په دې مقابلو کې د حکومت ترڅنګ د شخصي ښوونځیو یا سکولونو زده کوونکي هم برخه اخلي. یو زده کوونکی مشال ډیټ ویل چې له حکومت غواړي په سکول کې ورته د کرکټ لوبغالي هم جوړ کړي. ممتاز بنگش نور تفصیل سره.
د صوبی نورو ضلعو په شان اورګزو کې هم های سکولونو ترمنځ د لوبو مقابلې پیل شوې. دا به ډومبیر زلوی چې د قبایلي ضلعو سکولونو لوبډلې به د صوبی نورو ضلعو سره یو شان په مقابلو کې برخه اخلي. د ضلع تعلیمي څانګې مشر زاهد الله شاه مشار رډو ته وویل چې په ډومبی زل به د سرکاري سکولونو سره سره په دې لوبو کې د اورګزو 15 زیات شخصي سکولونو لوبډلې برخه اخلي. د یادې ضلع تعلیمي څانګې مرستیال افسر رئیس خان پنجشنبه په ورځ مشار رډو ته وویل چې د لوبو هلې زلې په سیمه کې د ترهګرۍ او پوځي عملیاتو وجه ډیرو کلونو رئیس په ټپه ولاړې وي.
چې د قبایلي په پورا سیمه باندې لس 15 کاله ډیر د وزه په لښو د ژوند هرې وا شوبه هرې وا حصہ پکې متاثر شوه. دې کې دا یو لوی سرګرمي ده، هم سرګرمي ده، دا پکې ډیر زیاته متاثر شوی وو او دا پکې ډیر ورستو پاتې شوی ول چې د خلک په یوزې کې دی نشول.
د انځر پټي های سکول کرکټ لوبډلې مشر محمد کشف مشار رډو ته وویل چې دا ډیره د خوشحالي خبره ده چې په اورګزو کې امن راغی او سو کاله پس په سیمه کې دا رنګه هلې ځلې پیل شوی.
تقریبا لسو کاله پس د کرکټ سرګرمي وټکل شو. مو د درشه خانو سره ډیر زبردست میچ وشول، مو نه اخر کې وګټل. زه د حکومت ته دا درخواست کوم چې مو کول کې د کرکټ ګراند نشته، مو ته د کرکټ ګراند منځوري وکی.
د تعلیمي څنګه چرواکو مشاره ډوته ویلي چې یادو مقابلو کې به د اورګزو 22 سرکاري سکولونو نه د مختلفو لوبو لوبډلې شریکيږي او دا مقابلې به د نومبر 15 پورې دوام لري. د دې مقصد د پاره ټول سکولونه په درې برخو کې تقسیم شوي او په ځلې کې پایلوبي یا فائنل مقابلې ګټونکو لوبډلې به د صوبي په کچ مقابلو کې برخه اخلي. ممتاز بنگش مشاره ډو کوهات.
درس ختلم درت میوان قتلوا میں بخا درس ختلم درت میوان قتلوا میں بخا غگ دین شم درت می دیر و جڑلوا میں بخا غگ دین شم درت می دیر و جڑلوا میں بخا
سا تدبیر چاری سپیا وار تقدیر در قسمت ستورو مختوا نمسلوا میں بخا هارون لدرنا نندیا شیر تپنا راوڑے هارون لدرنا نندیا شیر تپنا راوڑے جڑان دتوری